بجیش په احمد شي بریم. السلام علیکم. دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل، کونړ، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د رواني اونۍ د ورښتونو له امله په بامیان، غور او غزنی کې یو شمېر لارې وتړل شوې. د کابل کندهار لویه لار هم پرون بنده وه چې بیا وروسته پرانستل شوه. په سالنګونو کې له یک شنبې راهیسې لار تړلې وه او نن سهار د طالبانو د فوایدامې وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبر ورکړ، خو ویې ویل چې لا هم په سالنګونو کې واوره وري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن د افغانستان په 25 ولایتونو کې واوري او بارانونه وي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د عربي متحده اماراتو په ابوظبي کې د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. نن افغان لوبډلې پچه وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. تر اوسه افغانستان اووه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 145 منډې جوړې کړې دي. د اروپای ټولنې د کډوالو ادارې نن یوه احصایه خپره کړه چې له مخې په 2023 کال کې په اروپای ټولنه کې د کډوالو د درخواستونو شمیره 13% کې زیاته شوې ده. دا شمیره له 2015 او 2014 کلونو راپدې خو چې د کډوالو د درخواستونو شمیر د اروپای ټولنې په غړو هیوادو کې بې ساری و، تر بل هر وخت لوړه ده. د اروپای ټولنې د کډوالو د ادارې د راپور لمخې په 2023 کال کې د اروپای ټولنې په غړو هیوادو کې د کډوالو د منلو 1,000,000 عریضې سپارل شوې دي. په دوی کې تر ټولو ډیر کډوال لومړی د سوریې او بیا د افغانستان دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ناټو د غړي هیواد البانیا پلازمېنې تیرانا ته رسېدلی دی. ټاکل شوی دی چې دای به د البانیا له دولت سره د اوکراین په ملاتړ د یوې سرمشیزې کوربه وي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپان یا افغاني ټویټر کې خپور کړی ویلي دي چې د البانیا له سردیاعظم ایدی راما سره د نننۍ سرمشیزې هدف له کیف څخه د ختیځې اروپا د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د اوکراین پوځ وایي چې ختیځ او دیفکا ښار ته نږدې له دوو نورو کلیو څخه هم خپل ځواکونه ایستلي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له ستیپوف او سیورینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. ویاند زیاته کړه چې پرون په سیورینی کې درانه جګړه وشوه. د هغه په وینا په دې جګړه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اوښتي. د اوکران هوایی دفاعي ځواکونه وایي چې نن یې هغه 10 سره په ایران کې جوړې شوې بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي چې روسي ځواکونه د اوکران د دوو جنوبي سیمو په لور توغولې وي. د اوکران پوځ د فیسبوک له لارې په خپره کړې بیان کې ویلي دي چې د دوی سرتیرو د الوتکې په اودیسا او میکولایف سیمو کې نسکورې کړې دي. تر اوسه پر مځکه د دې الوتکو د ټوټو د غورځېدو له امله د سر او مال د زیان راپورونه نه دي ورکړل شوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونه او په کور د نن خبريالان وایي چې د طالبانو حکومت پر رسنیو یو شمیر بندیزونه لګولې دي. تر ټولو تازه بندیز په سویل ختیځ ولایت خوست کې دی چې هلته خزي او نجونې له رسنیو سره له خبرې کولو او په ښوونیزو خبرونو کې لګډونه بې برخې شوې دي. په خوست کې د طالبانو امنی قومندانې په یو مکتوب کې لیکلي په خوست کې ځینې راډیوګانې درسي او ټولنیزې خبرونې وړاندې کوي چې نجونې هم ورسره اړیکې نیسي او دې کار د دوی په ټکو اخلاقي فساد ته زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې هلمند ولایت کې هم ورته بندیز لګول شوی وو. دا بندیزونه په څه معنی او ولې د ولایتونو په کچه دا ډول پریکړې کیږي؟ په رسنیو کې د نجونو او ښځو غږ ولې مهم دی؟ آیا نارینه کولی شي چې د ښځو د ستونزو په اړه غږ پورته کړي او کنه خپل ښځې دا کار په اسانه کولی شي؟ ځوان فکر خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه سبا، آزاد خبریال حشمت الله وجدانی او په سویل ختیځ زون کې د شمشاد تلویزیون خبریال عیسا ترګن. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې دا خبرونه راسره واورئ، برخه پکې واخلئ. دا خبرونه همداسي به د ازادۍ رادیو پر رادیوي څپو سربیره پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی او کتلی شئ. د استډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو سم انټرنیټ لرئ، واتس اپ مو سم وینو، واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، اړیکه به مو ارزانه وي. او که نه نړیوالو شمیرو ته مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دغه شمیره چې واتس اپ کې دی 00 2 3 4 1 که دی لچې اړیکه ونیسئ. ورزو د خپرونې میلمه ښاغلی وجداني سټوډیو سره یو ځای شوی دی. وجداني صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل به له دې نه وکړو چې په تیرو 2.5 کلونو کې د طالبانو حکومت څومره د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شوی، سره له دې چې په ظاهره د دوی ژمنه دا ده چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او له بیان ازادۍ سره کومه ستونزه نه لري، په عمل کې دغه ژمنه څومره پر ځای پاتې شوې؟
سلامونه اونې کې هلې تاسو ته د پروګرام ټولو لیدونکو کتونکو ته وړاندې کوم. که څه هم د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې په مختلفو برخو کې دوی بندیزونه لګولې دي، خو رسنۍ یو د هغه مورد دی چې د طالبانو د راتګ سره ډیر په سیستماتیک او منظم ډول بندیزونه سره مخامخ شوي دي. تاسو ګورئ که څه هم طالبان په قرار دی وعده وکړو رسنیو سره او خبریالانو سره چې دوی هغه قوانین چې د رسنیو په اړه لکه اطلاعات ته د لاسرسی قانون او اندغس ټولنیز قانون ډیر به زر دوی بشپړ کړي او رسنیو ته په واک کې به ورکړي، خو متاسفانه 2 کاله د تېرېدو سره هم رسنۍ تر اوسه پورې دې قانون ته انتظار دی د طالبان لخوا پلی سوی نه دی. او بل خواته چې موږ تاسو ګورو کله څه قانون نوی د طالبانو لخوا صرف طرز العملونو پر اساس تقریبا 14 طرز العملونه د دوی د رهبری لخوا پلیسوی دی، سماغه اجرایی بڼه لري اوس د رسنۍ په برخه کې. نو دا هغه مورد دی چې طالبانو د راتګ سره متاسفانه ډیر خبریالان او ډیر رسنۍ او حتی هغه نهادونه چې د خبریالانو او د رسنۍ ملاتړ وو هغوی دې ته اړ کړی دي چې هغوی خپل فعالیت یا په افغانستان کې ودرئ یا خپل وظیفې د لاسه ورکړي یا دې ته اړ شوي دي چې هېواد پرېږدي، پردي هېوادو ته د تګ زمینه ورته برابر شي، د افغانستان څخه وځي. نو دا هغه مورد دی چې د طالبان را تګ سره متاسفانه رسنۍ دغه مورد سره مخامخ شوي دي.
بله، لږ ذره مشخصا د خزینه ژورنالستانو کارونو ته راشو. پر خزینه ژورنالستانو باندې دغه محدودیتونه یو څه ډیر اغیز کړی دی. نظر نارینه و تازه که نارینه خبریالان هم په افغانستان کې کار لري، فعالیت لري، سره له دې چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ممکن ستونزې ولري خو فعالیتونه یو څه آزاد دي، اما خزینه خبریالان عملا د ستونزو او محدودیتونو سره مخامخ دي. د دوی په څیرو باندې هم بندیز دی او دوی چې کله د تلویزیون سکرین ته یا هم د ټولنیزو شبکو سکرین ته راځي دوی باندې یو څه محدودیتونه وضع شوي. خزینه ژورنالیستان څو ورځې غالي په افغانستان کې
د خزینه او ژورنالیستان لکه څه په نورو برخو کې تاسو ګوري د طالبان راتګ سره خزینه او باندې بندیزونه لګیدلې دي. د خزینه او ژورنالیستان هم هغه کسان دي چې د طالبانو دغه محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. تاسو په خپل گزارش کې هم ور باندې اشاره وکړه، تاسو ګوري اوس د خزینه او د اواز باندې هم پر رسنۍ سره د تماس په نیولو باندې هم دوی بندیزونه وضع کړ. نو دا په اول او آخر بندیز نه وي. تاسو ګوري خزینه ژورنالیستان په ډیر مورد کې د دې حق هم لري چې د طالبان یو چارواک سره په مستقیم ډول دوی مصاحبه ولري یا خبرونه ولري. نو که څه هم تر اوسه پورې که په ځنه مورد کې خزینه ژورنالیستان اوسه پورې ورته حق ورکول شوی چې دوی پر رسنۍ کې فعالیت کوي، زه فکر کوم که چیرې انتغه مورد ادامه پیدا کړي نو تاسو به دې شاهد اوسئ چې خزینه ژورنالیستانو ته به هم وایي چې تاسو دور حق نه لري پر رسنۍ کې، حتی ظاهر خو تاسو ګورئ چې څه حالت ور باندې روان دي، ماسک ور باندې اچول کېږي. نو دوی کېدای شي د وظیفو څخه هم غوښه شي په رسنۍ کې. که څرنګه تاسو ګورئ په آخري مورد کې طالبان راغله ټول هغه سنگارتونونه په افغانستان کې چې فعالیت درلوده څو مورد پر اساس دغه فعالیتونه ودرول. نو اردی تر څنګ تاسو ګورئ پر رسنۍ که څه هم دومره لږ فرصت هم چې خزینه ژورنالیستان ته ورکول شوی ده، تاسو ګورئ د طالبانو د قندار والی ډېر په واضح ډول په مکتوب کې لیکل شوی چې دینه وسته د دوی چارواکي حق نه لري پر رسنۍ کې ظاهر شي، ولی دای د شریعت لحاظ ګناه بلل ده. خو دلته کله چې موږ د رسنۍ پر اساس ورته ګورو دا یو بل هغه بندیز ده چې دې پر اساس دوی کوشش کوي چې دا نوی بندیز د دوی سیری ظاهر کېدل هم په رسنۍ باندې دا بل بندیز وي.
و کور ودان وجدانی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/agadi-radio
د خبرونه یا د بحث بل ملمنه اغلی فاطمه سبا چې خبریال او د حقونو فعال ده هم سټډیو سره وصل شوی. میرمن سبا ستړي مشي، ستاسو په نظر د ښځو غږ او د ښځو د غږ چتول په رسنیو کې دا څومره مهم دي؟ میرمن سبا فکر کوم له میرمن سبا سره اړیکه سمه نه ده. زموږ بل میلمه په شمال په سویل ختیځ زون کې د شمشا ټلویزیون خبریال احسان سرګن هم سټډیو کې را سره دی. سرګن صاحب ستړي مشي، تاسو په افغانستان کې عملا خبریالي کوئ، که تاسو راته د رسنیو او د خبریالانو د وضعیت کیسې وکړئ، هلته دا مهال خبریالان په څه ډول وضعیت کې کار کوي؟
ډیر مننه، خوشاله اوسئ. تاسو ته د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو خیر. عموم کې ستونزې به یې په دې برخه کې له حالاتو متاس خبرېږو یا هغه نوې څه چې رامنځته کېږي نو په هغې ټول آګاه دي. خو په ټوله کې د دې ستونزو سره سره ځینې وضعیتونه لا هم ښه دي او خبریالان کولی شي چې په هېواد کې خپل کار ته دوام ورکړي. تر ټولو اساسي ستونزې چې په دې برخه کې حکومت سره هم شریکې شوي، مسؤلو چارواکو سره هم شریکې شوي، یوه یې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ده چې په دې تړاو د اسلامي عمارت د ځینو مسؤلینو هغه یا په ولایاتو کې دي یوه نه بلدتیا ده تر څو دوی تړه ول له رسنیو سره یا له خبریال سره چلند وکړي، تړه ول هغوی سره معلومات شریک کړي. نو په دې برخه کې یوه دا ستونزه شته چې د حکومت چارواکو هم دا منلې او په دې برخه کې د هواري ډاډ دوی ورکوي. یوه بله ډېره جدي ستونزه چې د هغه د بېلابېلو ادرسونو لخوا د خبریالانو ځورونه ده یا د دوی تحقیق دی، له خبریال پوښتنه ده چې په دې برخه کې هم یو مشخص ادرس نشته تر څو خبریال د تخطیو په وجه هغه وپوښتي، هغه احضار کړای شي، یا که په ده کوم توري د پوښتنو لاندې. نو په دې برخه کې د حکومت لخوا یو دغسې ادرس نشته چې یوازینی مستقل ادرس دی وي تر څو هماغه له خبریال پوښتنې ګروګنې وکړي، ځکه په اوس وختونو کې بېلابېلې ادارې په دغه حالاتو کې چې هغوی په خبریالانو شکمن کېږي یا په دې برخه کې کومه ستونزه رامنځته کېږي، بېلابېلې ادارې کولی شي یو خبریال راوغواړي له هغې پوښتنې وکړي. نو دا هم یوه دغسې ستونزه ده چې خبریالان پرې شکایت لري او د حکومت یې د هواري غوښتنه کوي. یوه بله ستونزه هغه د رسنیو د قانون ستونزه ده چې لا هم اسلامي عمارت دا قانون نه دی توفیق کړی. دوی په دې برخه کې ډاډ ورکړی چې د دې هغه کارونه نهایي شوي، خو لا هم د رسنیو یا د خبریالانو په واک کې نه دی ورکړل شوی تر څو دوی د هغې مطابق خپل کارونه مخې ته یوسي. خبریالان یوه غوښتنه دا کوي چې دوی ته لا هم قانون نه دی واضح شوی او له همدې امله ممکن په ځینو برخو کې یا په ځینو وختونو کې دغسې سهوې رامنځته شي چې هغه د حکومت د خوښې وړ ونه ګرځي. نو دا یو څو ستونزې دي. نور په عموم کې وضعیت ښه دی، دا چې زه عملا په افغانستان کې کار کوم د سویل ختیځ زون په کچه تر ډېره چارواکو سره چې موږ مخکې وي هم خپل فعالیتونه چې مخکې ته وړو په دومره لوړه کچه خنډونه نشته چې یو څوک ووایي چې یاره دلته خبریالي نه کېږي یا ډېره ستونزمنه ده.
مننه سرګن صاحب. کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. مننه چې تاسو لغه واقعیتونو نه پرده پورته کړه، هغه ستونزې چې د مهال سره عملا خبریالان مخامخ دي هغه ته اشاره وکړه، په دې لکه چې د طالبانو مسؤل چارواکي چې زموږ د خبرونه اوري د دغه ستونزو هواري لپاره اقدام وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
د بحث میلمنه فاطمه سبا سټډیو سره وصل شوې، په دې لړ کې دا ځلې غواړو. میرمن سبا ستړي مشي، زما پوښتنه مخکې دا و چې پرسنوی کې د خزو یا د نجونو د غاغو چتول څومره مهم دی یا پرسنوی کې د خزینه او حضور څومره مهم دی؟
سلامونه ونی کې تاسو ټول ته وړاندې کوم. البته څنګه چې په یو ټولنه کې 50% نارینه حق لري، همدومره خزینه هم حق لري. عموماً په ټول نړۍ کې خبریالان ته که هغه نارینه اوسي که خزینه اوسي دواړو ته یعنی ستونزمن دی دغه کار کول، د هغوی د سر په برابر دي. خو په افغانستان کې لا ډېر زیات دا ستونزې موجود دي. زما په فکر چې دی یوازې خزینه خبریالان یې چې دي دغه مشکلات په افغانستان کې د حد نه زیات لري، ځکه اوس که د ښځو په وړاندې په هره برخه کې دوی ستونزه جوړوي او نه غواړي چې د ښځو غږ پورته شي. ځکه یو خبریال هغه څوک دی چې د خلکو ستونزې تر چارواکو رسوي او چارواکي له چارواکو څخه د ستونزو په اړه پوښتنه کوي. در چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې چې دي خبریالان ډېر محدود دي او دغه ستونزې یې تر حده زیات دي، ځکه په یو ټولنه کې چې دوی عامه پوهاوی هغه خبریال کوي. نو څرنګه چې باید ووایو په هر کورنۍ کې باید یو باسواده مور واوسي، باسواده نو همداسې خبریال دی چې په هره برخه کې کولی شي چې مهم رول ولوبوي. د ټولنې په بدلون کې ډېر زیات مهم دی، باید دغه برخه کې ښځینه موجود واوسي. څرنګه چې یو نارینه ته ضرورت دی، همداسې یو ښځینه ته هم ضرورت دی چې په ټولنه کې واوسي. ځکه یو باسواده مور کولی شي چې ټولنې ته بدلون ورکړي. نو همدا وجه ده چې خلکو ته عامه پوهاوی د راډیو د تلویزیون د ټولو په برخه کې کولی شي چې ښځې غږ پورته کړي او هغوی خپل حق غوښتنه وکړي. خو متاسفانه چې دی دا یعنی په اوسني وخت کې دوی دغه ته اجازه نه ورکوي او په یو او په بل بهانې دوی غواړي چې د ښځینه غږ بند کړي. اول د دوی یو بهانه و چې باید حجاب وکړي، اګر چې ما هر وخت دا خبره کړې دي چې افغانستان مخکې له دې چې اسلام راشي په افغانستان کې د افغانیت هغه کلتور او حیا او عزت موجود و. اوس زه نه پوهېږم چې د دوی هغه قانون د کوم له وجې دي. ګر چې زما یو میاشت مخکې زما سفر و سعودي عربستان ته، افغانستان ته هم تللی وم، یعنی د دوی هغه دین او اسلام د کوم ځینه راځي په سعودي عربیا کې، یعنی د مکه معظمې په نږدې ځای کې چې دی میرمنې هلته په هر بازارونو کې کار کوي، هغوی ته د کار اجازه شته دی، هغوی که مخ پټوي که حجاب خوشته دی که نه، د هغوی نه خو یو په سلو کې زموږ حجاب شته دی. ولې دوی ځینې بهانې لټوي د افغانستان د میرمنو لپاره؟ دوی غواړي په هره طریقه. اوس که په راډیوګانو کې چې دی په خوست کې ځینې خپرونې دي چې د هغې له لارې اوس په افغانستان کې انټرنیټ دونه پرمختګ نه دی کړی چې یو هلته نجونې باید د انټرنیټ له لارې زده کړې وکړي. هلته همدا راډیوګانې دي په لرې پرتو سیمو کې، ګر چې افغانستان ټول پوهېږي چې په هغه ځایونو کې راډیو ډېر زیات ارزښت لري او خلک راډیوګانې اوري، د راډیو له لارې تعلیمي برنامې اوري. د تعلیمي برنامې ځینې دیني سوالونه دي، هغوی کولی شي چې یو نفر جرأت کوي چې اړیکه ونیسي او هغه پوښتنه وکړي، د ډېرو مېرمنې ستونزې حلېږي. نو ولې دوی غواړي په یو او بل بهانې د خلکو غږ بند کړي یا د مېرمنو غږ بند کړي؟ د دوی د حکومت سختار یوازې مېرمنو ته دی، نارینه ته نه دی. ګر چې زما ورور ویل چې اوس وخت چې دی مشکل نشته د خبریالانو ته، اوس وخت کې اصلا دوی داسې قوانین ښځو ته رامنځته کړي دي چې هغوی خپل اړ کېږي چې باید یا وطن پرېږدي یا وظیفه پرېږدي یا په کور کې دي کېني.
مېرمن صبا، همدې د ښځینه خبریالانو موضوع کې تم کېږو. مخکې ورته وجداني صاحب هم اشاره وکړه چې دا مهال ښځینه خبریالان په کابل کې کار کوي، ځینې ښځینه خبریالان یا هغه خبریالان چې د یوټیوب چینلونه لري. تاسو به هم لیدلی وي چې دوی حتی د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره مرکې کوي، اما پوړنې وی سل په سل کې افغان مېرمنې پوړنې لري. ستاسو په ټکو حجاب هم مخکل دي چې اسلامي شاعر وي، خپل افغاني دود دستور او کلتور دادی چې افغاني مېرمنې تر ډېره ځانونه پټ ساتي او هغه حجاب مراتوي. همدغه یوټیوبران یا نور خبریالان چې په کابل کې کار کوي، دوی له خپل طالب چارواکو سره هم مرکې کوي. په هغوی دغه سیس کوم بندیز نشته، اما په ولایتونو کې انفرادی ډول باندې یا هم په خپل ساري ډول باندې ځینې ولایتي چارواکي دغه ډول محدودیتونه وضع کوي. یوازې هلمند او خوست کې دغه محدودیت لګیدلی دی، په کابل کې په نورو ولایتونو کې داسې یو څه نشته.
ګوره، د ولایتونو او د مرکز ترمنځ ډیر فرق دی. دلته د ټکنالوژي، د خلکو پوهه، دا ډیر زیات فرق کوي نسبت نور ولایتونو ته. ځکه په هغه ولایتونو کې چې دی د تعلیم کچه ډېر زیات پورته نه دی. په مرکز کې چې دی زه دا منم چې هلته چې دی میرمنې دغه ټول دغوی ذهنونه لږ فرق کوي تر ولایتونو پورې. اوس که په ولایتونو کې دي چې هغوی زیاتر داسې میډیا ته زیات لاسرسی نه لري نسبت د ښار ته. اوس په لورو پرتو سیمو کې هغه کسان حکومت ته ناست دي یا هغه په حکومت پرست کې دي چې هغوی اصلا خپله دوی تعلیم ډېر زیاتې تعلیم نه لري، دوی زیات زده کړې نه دي کړي نسبت د دوی ځای ته. هغوی په خپل سر هر فیصله چې کوي هغوی خلکو باندې عملي کوي او خلکو یې تحویلوي.
بله، فکر کوم میرمن سبا خبر اخلاص ولې کالی کې ورسره پریشواړي کې هم سمنه ده. بیرته تر اگرزو میرمن سبا په رسنیو کې د افغان خزینه خبریالانو پر رول او دغه لاس پر رسنیو کې د خزینه او د غاک پر اهمیت باندې خبرې کولې. کور مو ودان اوریدونکو، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. دا مهال د خبرونه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. کولی شئ چې خبرونه کې را سره برخه واخلئ، استودیو سره تماس ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 220 112 15 41 او د غراز شپږ 41 دوه شمیرې دي. هر شمیرې سره چې اړیکه نیسئ یا لاندې مسکار ورته وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې ستاسو اړیکه استودیو سره ټینګه کړي. وجدانی سے بیرته تاسو تر اگر زما پخوانی حکومت کې چې جمهوری نظامو د حکومت مسؤلانو خصوصا د رسنیو مسؤلانو او لوړپوړو ویندویانو به له رسنیو سره، د رسنیو له مسؤلانو سره، د رسنیو له ملاتړو بنسټونو سره د همغږۍ غونډې درلودې او وخت نا وخت به د رسنیو او خبریالانو نظرونه پوښتل او دوی نه به دا پوښتنې کولې چې څنګه دوی رسنۍ وساتي. دا مهال چې تاسو عملا د آزاد خبریال په توګه کار کوئ، دغه راز د رسنیو د ملاتړ بنسټونو سره هم اړیکې پالئ او اړیکې لرئ، دا مهال د همغږۍ دغه غونډې یا دغه هڅې څومره کیږي او کنه کیږي، څومره اړتیا ده ورته؟
دینه مخکې څه زه ستاسو سوال ته راشم، زه غواړم چې لنډه تبصره ولرم د ستاسو پخوانی سوال باندې. تاسو ګورئ، تاسو پوښتنه وکړئ چې هغه یوټیوبران څه خزینه دي او په کابل کې د طالبان وړپور چارواکو سره بحثونه لري او ځنه مالکي لري، ولې په ولایاتو کې د دوی چلند بل رقم ده؟ ګورئ، کله چې طالبان واک ته ورسېده په لومړۍ ورځو کې تاسو ګورئ نجونې مکتبو ته تلل، پانتونو ته تلل، همداسې په نورو برخو کې دوی خپل فعالیتونه درلوده. خود په تدریجي ډول محدودیتونه قربان دی وځه شو، خزه په ټولو کې د ټولنې څخه تقریبا محروم شو او ټول خزه په کور کې نه ولسه. نو د رسنیو په برخه کې هم زه تاسو ته ویلای شم، کله چې په یو برخه کې قانون نه وي، لکه څنګه په رسنیو کې په برخه کې اوس قانون نشته، صرف زنه طرز عملونه دي، نو هغه قوانین دغه چارواکي هغه کسان چې هغه په ولایتو کې د بلورپورو چارواکو کې د دوی وظیفې لري، د دوی لاسونه دي تاغه کوي چې دوی کول شي خپل سر زنه کارونه وکړي. تاسو ګورئ په اوسنی وخت کې پخوا چې په پخوا نظام کې لکه تاسو وایي حداقل قانون در قانون وو، هلته هلته یو هماهنګي وو، اما متاسفانه دغه هماهنګي اوس ډیر کم شوی ده. د طالبانو صرف په زنو مورد کې دور وایي چې موږ رسنیو ته د اسلامي چوکاټ کې د دوی ته د فعالیت اجازه ورکوو. نو دغه اسلامي چوکاټ کې زه یو مورد غواړم تاسو ته بلکې په توګه ووایم. تاسو ګورئ هغوی وایي د طالبانو وړپورو چارواکو باندې انتقاد کول دا ګناه بلل کیږي د اسلامي چوکاټ له لحاظه. نو که موږ تاسو ګورو کچیر دغه یو مورد وي، نو ټول رسنۍ دا په فعالیتونو بده شي صرف د انتقاد پر ځای د ټول خبرونه یو رقم تبوي. تاسو ګورئ کله مخه موږ ملګری خبریال چوس په افغانستان کې د دوی ویل چې ستونزې نشته، زه بل ستونزه تاسو ته وایم. کله چې یو رسنۍ غواړي چې خپل جواز نمیږي، په مختلفو برخو کې د دوی نه تعهد اخیستل کیږي، چې تاسو حداقل 30-40% خبرونه در نظام د هغه د پاروي د تعریف او توصیف او د لوړپورو چارواکو هغه زنه مورد دي چې هغه مثبت برخې د دوی هغه او خیال شي. نو دا هغه مورد دي کچیر رسانه په آزاد ډول په افغانستان کې کار ونه کړي، زه فکر نه کوم چې دغه مورد حل شي. بله موضوع زه تاسو وایم، یو هغه د رسنۍ ملاتړ یو بله نهاد ده، دوی یو گزارش خپور کړ تقریبا شپږ میاشتې مخکې. نو د طالبان پرپورو چارواکو د دوی نه پوښتنه وکړه چې دینه مخکې چې تاسو دا گزارش نشر کړی وی، پکړې دای موږ تاسو موږ سره شریک کړی وی دینه مخکې چې تاسو نشر کوو. نو هغه مورد باعث شو چې هغه د رسنۍ ملاتړ کوم بنسټ شو هغه خپل فعالیت په افغانستان کې ودرېږي په مکمل ډول د مختلفو برخو څخه هغوی خپل فعالیتونه متوقف کړو. نو دا هغه مورد دی چې کله قانون نه وي نو هر یو کس کولی شي په
جامعه زما پوښتنه هم مخکم دا وه چې همغږي ته څومره اړتیا ده، څومره د دې اړتیا ده چې د طالبانو مسؤول چارواکي ویندویان له رسنیو سره کښېني، د رسنیو له ملاتړو بنسټونو سره کښېني او دغه ستونزو ته یوازنۍ یوه حل لاره پیدا کړي. ځکه یو څه ناهمغږي ده، مثلا په ولایتونو کې د ښځو پر غږ باندې بندیز لګول کېږي، اما د طالبانو لوړپوړي چارواکي ګورو چې حتی له بهرنیو ښځینه خبریالانو سره مرکې کوي. مثلا د کریستین امنپور د مرکې شاهدان موږ تاسو یو چې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره مرکه کړې وه. مثلا له نورو چارواکو سره بهرنۍ خبریالان راځي په افغانستان کې مرکې کوي، اما ولې په افغان ښځینه خبریالانو باندې دغه بندیزونه لګول کېږي؟ د دغسې یوې همغږۍ اړتیا څومره ده او څومره طالبانو ته پکار ده چې دغه همغږي رامنځته کړي له رسنیو سره، د رسنیو د دفاع له بنسټونو سره؟
تاسو ګورئ په اوسنۍ حالت کې رسنۍ د څو نهادو لخوا کنټرول کېږي، د طالبانو د استخبارات لخوا، د وزارت داخلي لخوا، د اطلاعات و فرهنګ لخوا، اندغس د طالبانو د وزارت امر بالمعروف لخوا، د هغه نهادونه دي چې نصرین باندې وزارت لري. او همغږي په برخه کې کچیر زنه مجلسونه هم د طالبانو ورپورو چارواکو سره کیږي، ولې څو پورې چې یو قانون نه وي د رسنیو په برخه کې سټول کسان هغه قانون ته احترام ولري، زه فکر نه کوم چې دا هغه مورد دی چې د حل سي. او بل خواته تاسو په ولایت ته اشاره وکړو، په ډیرو برخو کې د طالبانو چارواکو په ولایت کې وایي چې زنه دود ده په دغه ولایاتو کې، رسم و عنانات ده چې موږ دې ته اړ کړي او خلک شکایات کړي دي، نو دې موضوعات پر اساس موږ دغسې تصمیمونه نیولی دي. خو اما نظر دا ده، زه فکر کوم چې ډیر هغه مورد اول له ولایت څخه شروع سو، دا ورو په ورو بیا مرکز ته راغلو. نو دې موضوع په اړه زه هم داسې فکر کوم که چیرې اندغه دریز وي، اندغه سیاست وي، نو دا د هلمند او قندار نورو نور ولایتو ته راځي او دا بل اخره مرکز ته راځي. زه فکر کوم د یو لوی ناورین به وي د رسنیو او خبریالانو په وړاندې.
او مننه وجدانی صاحب، کور مو ودان، سلامات اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه کرا سره برخه واخلئ. اوس یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو همکارانو اوریدونکو او میلمنو ته خرغلاس وایم. خدای تعالی دې وکړي چې د خبرونه مو هم په خیر سره پیل کړی وي.
مننه. کوم ځانه مو اړیکې نیولې او د رسنیو په اړه باندې په افغانستان کې خبرې کوو، ځینې محدودیتونه دي چې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله په تدریجي ډول پر رسنیو باندې لګول شوي دي. تاسو د عام افغان په توګه دغه محدودیتونه یا بندیزونه څومره حس کوي او فکر کوي څومره د افغانستان د رسنیو ټولنه عام افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي؟
ډیره مننه کوم، خوشحاله اوسې. خصوصا له تاسو څخه زیاته مننه کوم چې تاسو هم موږ ته خوږې خبرونې وړاندې کوئ. دا چې زه هم لقمان قلمیار یم، له پکتیا احمد خیل څخه مې اړیکه نیولې. نو دا چې همکار صاحب راشو که د رسنیو برخه ته، رسنۍ په عموم کې موږ ویلی شو که نه هره رسنۍ کې اوسېږي هغه د یوازې یو ولایت نه چې یو ولایت کې اوسېږي نه، بلکې په عموم کې که موږ فکر وکړو که چېرته یوه رسنۍ اوسېږي که نه، نو موږ کولی شو چې ښه په استعداد سره، ښه په جرأت سره دا د زه هم وه ته کله کېږي چې له رسنیو سره پاتې شوی یم د پکتیا له اړخه. نو ماته یې هم د یو همکار پسې پاتې، یو تلیفوني همکار پسې پاتې ماته یې بلنه راکړې ده. ما هم خپله خپرونې وړاندې کړی دي. نو زه هم ډېر خوشحاله یم ځکه که چېرته رسنۍ اوسېږي نو ځینې داسې ساحې شته دي د پکتیا ولایت اوسېږي یا نور ولایت اوسېږي چې هملته اطرافو کې ځینې وخت شبکې کار نه کوي هلته بیا رسنۍ کار کوي. نو هلته چې رسنۍ بیا کار کوي نو ځینې کسان به وي غواړي چې یو څه پوه اوسېږي ځکه کوم ځای کې که ښه اوسېږي که بد اوسېږي کومه یوه پېښه اوسېږي خدای نه خواسته نو هغوی بیا کولی شي چې په ډېر رسنۍ سره ترې خبر شي. نو رسنۍ په عموم کې زه دومره ویلی شم لکه وړاندې چې تاسو پرې خبرې وکړې نو واقعا ښه نظریات مو وړاندې کړل نو څه د ویلو وړ هم نه دي لکه کوم څه چې زه وایم. خو بیا دومره ویلی شم رسنیو ته باید توجه وشي ځکه کوم لګښتونه چې لګول کېږي ځکه د دولت له اړخه دومره پام نه ده ورته شوی ځکه کوم محدودیتونه یعنی کوم بندیزونه چې په دوی باندې لګېدلي دي طبعاً دا د زموږ د منلو وړ ځکه نه شي کېدلی چې ځکه دا د تفریح په موخه اوسېږي د استعدادونو په نوم اوسېږي که نه ډېر وخت باید رسنیو ته وخت ورکړل شي ځکه خبریالان باید اوسېږي. دا چې افغانستان کې زیاتره خبریالان اوسېږي په دې غواړي
چې له پکتیکا موږ سره اړیکه نیولې په ګاونډ خوست ولایت کې مو مثلا طالبانو تازه د خزینه او په ګډون باندې په ټولنیزو رسنیو کې او یا هم په محلي رسنیو کې بندیز لګولی دی. څه فکر کوئ د ښځو ګډون ولې مهم دی او څومره اړینه ده چې ښځې هم رسنیو ته اړیکه ونیسي د خپلو ستونزو په اړه ورته وایي ځکه نارینه ممکن ونه شي کولی چې د ښځو ستونزې یا د ښځو په استازیتوب له رسنیو سره خبرې وکړي؟
نو طبعا که یو نارینه اوسېږي که نه نارینه خبریال سره که اړیکه نیسي نو طبعا ښځه هم غواړي چې دا حق لري چې باید زه له یوه زنانه سره باید خبرې وکړم که نه هغوی که زنانه ونه اوسېږي نو دا معلومه خبره ده چې دغه زموږ قانون نه ده مراعت شوی ځکه چې هر ځای کې چې اوسېږي یوازې خوست ولایت نه بلکې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه دي یعنی کوم ځای کې چې رسنۍ شتون لري هغوی چې یعنی لکه وړاندې چې ما وویل که نه نو د 2019-2020 کې چې کومې خپرونې وړاندې کړې یعنی زنانه وې پکې وې خو طبعا یو څه کنټرول مهم دی خو بیا داسې نه چې پاک بندیز پرې ولګېږي ځکه زنانه غواړي چې له زنانه سره خبرې وکړي رسنۍ سره ځکه هغه د جرأت په استعداد باندې ده غواړي زنانه چې جرأت پوخ کړي تر څو هغه معیاري لهجه هم زده کړي ځکه ځینې وخت داسې لهجې یو څوک استعمالوي خو ډېر وخت له رسنیو څخه یې زده کوي خو علت یې څه ده؟ علت یې همدغه ده چې موږ پام نه ده ورته کړی. نه باید یوازې نه په یو بل چېرته پسرلی کېږي باید په عموم کې ټولو خلکو دا پاڅون باید وکړي چې باید په دې برخه کې کار وکړي تر څو هر ستونه چې څوک لري ناهیلي نه شي او مثبت فکر وکړي.
سلامات اوسئ. ډېره مننه دغه اورېدونکي له پکتیا نه اړیکه نیولې وه خپل نظر یې راسره سرګان کړ.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
سرګان صاحب ته ورځو. عیسی سرګان ته چې په سویل ختیځ زون کې د شمشاد تلویزیون خبریال دی. سرګان صاحب تاسو مخکې که څه هم یادونه وکړه چې څه ناڅه ستونزې شته په قانوني برخه کې تر ډیره اما د کار په ډګر کې وایي چې خبریالان خاص ستونزې نه ګالي. همدې بندیز باندې کلکتام شو په خوست کې مثلا ښځو ته اجازه نشته د امنیت قمندانۍ د تازه مکتوب له مخې چې له رسنیو سره خبرې وکړي. تاسو مثلا په هغه زون کې کار کوئ فکر کوئ دغه بندیز به ستاسو چارې څومره ټکنۍ کړي خصوصا که تاسو مثلا داسې یو موضوع باندې یا داسې یو راپور باندې کار کوئ چې هغه د ښځو غږونو ته تاسو اړتیا لرئ مثلا که صحت برخه کې وي که نورو ټولنیزو برخو کې وي یا هم د تعلیم په برخه کې وي فکر نه کوئ چې دغه بندیز هم د سویل ختیځ زون یا د خوست د خبریالانو ستونزې او څه ټکنۍ کړي یا ستونزې ډېرې کړي دي؟
ډېره مننه. رښتیا هم ده چې لومړی که موږ خبره کوو یا د سویل ختیځ زون یا په خاص ډول د خوست نو دا پرتله که موږ په اوسنیو شرایطو پورې تړو نو دا به هم انصاف نه وي. په دغسې ولایتونو کې وړاندې هم دا مسایل ډېر جدي وو په دې برخه کې ځینې محدودیتونه وو تر څو په ښځینه برخه کې تا په ځینو موضوعاتو کار کړی وای یا په دې برخه کې په اسانه توګه سرچینې ترلاسه کړې وای. اوسنی تازه بندیز رښتیا هم ده چې یو خو د خبري برخې اړخ نه دی یا په هغه ډول چې مثلا موږ په ساحه کې په نیوز کې کار کوو تر څو موږ دغسې مسایلو ته اړتیا پېښه شي ممکن دا د وړاندې غونډې یو څه ستونزمنه وي خو دغسې مسایل چې مخې ته راځي چې په هغې کې هلته ښځې ګډون کوي دغسې پروګرامونه وي په دې برخه کې دغسې مشکل یا ستونزه نشته د حکومت لخوا چې دوی له ښځینه له دغسې خبر را وګرځوي چې هغه یو خبريال ته د موضوع په اړه معلومات ورکړي یا هغه کلیک واخلي. خو د رادیوګانو سره د غږېدو ستونزه یا په خبرونو کې د ګډون دا عموم کې دا مسله شته او په دې برخه کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤولان یا خبریالان ستونزو سره په دې مخ دي چې هلته ځینې ځانګړي پروګرامونه دي په دې برخه کې فعالیت کوي تر څو له هغې په کورنیو کې یا په کورونو کې ښځینه زده کوونکي یا نجونې ګټه واخلي، چې وروستۍ دا پرېکړه به ضرور ځینې منفي تاثیرات ولري د دوی په دغه فعالیتونو باندې. نو دا چې حکومت ولې دا پرېکړه کړې په دې برخه کې هم ځینې هغه معلومات چې موږ لرو ممکن د رسنیو مسؤلین هم ځینې مشکلات یا ستونزې ولري او حکومت ځکه دې ته مجبور شوی وي تر څو دغسې یوه پرېکړه وکړي. د خو دا مسله په دې پورې ډېره تړل ده چې دغسې یوه پرېکړه کېږي. دا چې وړاندې مېلمنو خبره وکړه چې په نورو ولایتونو کې نشته یا په مرکز کې نشته دغسې بندیزونه، په خوز کې د همدې برخې لپاره ځینې ځانګړي پروګرامونه وړاندې کېدل د راډیوګانو لخوا چې هغه تعلیمي پروګرامونه و ممکن په ډېرو ولایتونو کې د افغانستان نه وي، نو ځکه دا بندیز همدلته وضع شوی. نو ضرور به ستونزې رامنځته کېږي په دې برخه کې، خو هیله شته چې دغه مسایل یو وخت هوار شي او هغه تخطی چې دولت ادا کوي یا دوی د معلوماتو په اساس شي په دې برخه کې ځینې ستونزې رامنځته شوي چې هغه د کلتوري یا دینی اړخه مناسب نه دي په دغسې ټولنه کې. نو زموږ هیله دا ده چې د رسنیو مسؤلین چې دولت ترې غوښتنه کړې دا ستونزې هوارې کړي او بېرته وضعیت عادي حالت ته راوګرځي.
او مننه څرګند صاحب. کور ودان د بحث بلې مېلمنه مېرمن فاطمه سبا ته راځو بیرته. مخکې هم ما پوښتنه وکړله، یو اوریدونکي له پکتیا نه اړیکه نیولې وه، تاسو یې خبرې واورېدې، ویلې ټینګار یې دا و چې نارینه هم په خپل ځای د رسنیو په برخه کې یا هم په رسنیو کې د ګډون په برخه کې ارزښت او رول او ونډه لري، دغه راز ښځې هم. اما یوه باریکي دا ده چې په اکثره مواردو کې ښځې چې کومې ټولنیزې ستونزې ګالي، ښځې کولی سي د ځان د ستونزو په اړه باندې په اسانه یا نیغ په نیغه رسنیو سره خبرې وکړي، اما که دغه دنده هم یا دغه حق هم له ښځو نه اخیستل کېږي، نو نارینه و ته به دغه کار پاتې چې دوی د ښځو ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي. آیا نارینه کولی سي چې د ښځو ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي او که نه خپله ښځینه کولی سي چې په اسانه دغه دنده پر مخ بوزي او په ښه ډول یې پر مخ بوزي؟
البته دغه پوښتنې ته زه باید په ځواب کې دا ووایم چې ځکه په افغانستان کې مېرمنې چې دي د حیا او عزت یو نښه ده، که نو طبعا چې دی ښځینه چې دی دونه جرأت نشي کولی چې هغه د هغوی هر رقم یو مشکل چې اوسي یا هره موضوع چې اوسي هغوی نارینه نه پوښتنه وکړي، ګر چې په د صحت په باره کې ووایو د هر څه دوی نشي کولی چې نارینه نه پوښتنه وکړي. او نارینه چې دی دونه جرأت نشي کولی چې دی د ښځو هغه مشکل چې دی باید دوی حل کی یا دغه موضوع په اړه وغږیږي. ګر چې زه خپله د افغانستان کې تقریبا ما زده کړې کړي، هلته د مکتب په دوره کې زموږ یو مضمون و بیولوژي و چې هلته د ښځینه و هغه کوم موارد چې راتلل، ځکه هلته د استادانو هغه مشکلات و نارینه به موږ ته درس ورکول، خو طبعا هغه موضوع چې راتلل مکمل یو موضوع چې و د ښځینه و په اړه و هغه مکمل به هغې نه موږ تېرېدو، ځکه نارینه دغه جرأت یې نشو کولی چې د ښځو ترمنځ موږ ته باید د هغې موضوع په اړه وضاحت ورکړي. نو طبعا چې دی دا هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه د ښځو هغه کوم مسایل چې دي د هغې په اړه وغږیږي یا د هغې په اړه دغه ستونزو په اړه پلټنه وکړي، ځکه دغه زموږ ټولنه دغه اجازه نه ورکوي چې یو نارینه دی باید د ښځو د موضوع په اړه، ځکه زموږ ټولنه افغاني ټولنه ده، هلته دغه خبرې او دغه موضوعات ډېر زیات ستونزمن دي. البته زه یو ستاسو هغه بل پوښتنه چې زه یو یادونه وکړم چې کله چې په افغانستان کې چې دی وي یوټیوبرانو ته او ښځینو ته اجازه ورکول، کومو ته اجازه ورکوي؟ هغه ته اجازه ورکوي چې د دوی هغه حکومت خلکو ته یو مثبت ښکاره کړي. یوازې خو مثبت یا دغه یوازې دا خو نه دی چې په حکومت کې تا یو څو ځایونه دې جوړ کړل یا یو کوم ځایونه چې دي هغې ته د بدلون ورکو، نو تا حکومت د حکومت هغه تهداب چې دی تعلیم دی او 50% پکې خزینه برخه لري، چې تاسو هغه په برخه کوي نو څنګه کولی شي چې په ټولنه کې اسلام راشي یا د ټولنې هغه مهم برخه چې دی خبریال چې دی هغه نارینه اوسي که ښځینه اوسي هغوی د ولسواکي او د حقوقي بشري حقوق لپاره کار کوي، ځکه چې دغه اصلاحات په ټولنه کې رامنځته نه شي نو کله ټولنه پرمختګ کولی شي. انتقاد مهم برخه ده چې دوی اصلا انتقاد ته اجازه نه ورکوي. هغه خبریالان چې هلته اجازه اوس یوټیوبران دي، دغوی ټول موضوع یو شی دی. هلته یو موضوع نشته چې د ښځو په اړه وغږېږي چې په افغانستان کې اوسنۍ ښځې کوم مشکلات لري، کوم ستونزې را مخ شوي دي، ځکه افغانستان څونه کلونه جنګ و، خلک هلته تعلیم نشته دی. اوس هم افغانستان د 30 کالو نه زیات چې دی شاتګ کړی دی، 3 کاله بند دی.
میرمن صبا، ستاسو نظر دا دی چې طالبان که چېرته ښځینه خبریالانو ته په پلازمینه کابل کې اجازه ورکوي، یوازې د هغو مسلو د پوښښ اجازه ورکوي چې مثبت پیښې وي یا مثبت خبرونه یا داسې خبرونه او راپورونه وي چې د حکومت په ګټه وي، اما انتقادي خبرونو کې یا انتقادي راپورونه اجازه نه ورکوي؟ کور ودان، راځئ چې اورېدونکو ته نوبات ورکړو. یو اورېدونکی استډیو سره وصل دی، د دې خبرې به واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
خدای دې مان قبول کاله دین صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول محترم اورېدونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې شبای تاسو له هدا تلمه د هلمند ولایت سره.
اتل صاحب، هلمند یو هغه ولایت دی چې د خوست تر څنګ په کې څه موده وړاندې د ښځینه خبریالانو او د ښځو پر غږ باندې په رسنیو کې، په محلي رسنیو کې بندیز لګېدلی و. هلته پخوا څنګه و؟ یعنی ښځینه خبریالان وې په محلي رسنیو کې، او اوس یې ونډه څه ډول ده؟ تاسو له راډیوګانو نه د ښځینه خبریالانو غږونه اورئ او که نه بندیز لا په خپل ځای ده؟
بلې، مننه. الله دې خیر دار کړي. سلام مېلمنو ته وایم. لودین صاحب محترمه، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړه، واقعا په هلمند ولایت کې مثال د خبرې داسې رسنۍ بېخي زیاتې وې. زموږ په ولایت کې په ایف این موډ کې چې ښځینه خبریالان به کارونه پکې کول، خو اوس نشته پکې. لودین صاحب محترمه، ډېرې کم ستا داسې کمې دي مثال د خبرې، پخوا رقم فعالیتونه نشي کوی. خو یو ستونزه دلته لودین صاحب محترمه، زموږ په هلمند ولایت کې دغه ده چې ما بار بار د حکومت سم غوښتنه دا کړې ده چې اوس مثلا موږ یو نارینه خبریال مثال د خبرې زموږ د حکومت سره یو د راپور په اکله دی، مثال د خبرې او معلومات یې غواړي، بیا هغه خبر ژر پر وخت نه ورته رسېږي. مثال د خبرې یو ژورنالیست ورته دی ته مثال د خبر په برخه کې دی، پښتنه ځینې کوي، یو رپورټ جوړي په دغه اړه دی، څه غواړي معنا یې دغه ترلاسه کوي. هغه خبر چې دی پر وخت مثال د خبرې د خبریالان ته لودین صاحب سره مونږ نشري، دا په وار وار ما خپل د حکومت سره غوښتنه کوي چې دا چې مکه ویزه ک خبریال یو د شی دی لودین صاحب محترم، چې د سر نه اصله ور سره د نه بل شی ور سره دی، بغیر خپل د مایک، بغیر خپل در کامری بل شی د سر نه سو تر نه زکه ولې دا چې خبریال پاوتو او تو مشت انتظار چې مثال د خبري هغه راپور جوړي، ما استاد غوښتنه کوي مثال د خبري چې په دغه اټلس نظر چې دی اساس نظر ما ترا کوي، پاوتو او تو د دلته مثال د خبري انتظار غالي دا خونه ده شه باید حکومت د توجه کې. او بل خبره ده چې لودین صاحب محترم زمړ ولایت خو ته معلوم دي چې لمن ولایت دا جنگونه چې 40 کاله و، مثال د خبرې په هلمند ولایت کې په دا 40 کاله ډیر به درک جنگونه و. اوس دلته اکثره خبرې اعلان مولودین صاحب محترمه په تیر حکومت کې یعنی په ډیرو سختو مشکلاتو کې هم دی، او د خبر جوړولو لپاره مثال دغه ولسوالۍ ته تلل هلته به جنگ شروع و. نو اوس هم زه لودین صاحب محترمه د خپلو خبرې اعلان ته مثال د خبرې دغه زما غوښتنه ده، زما پوښتنه دی را جواب کړي چې مثال مشته کولی سو. اکثره خبرې اعلان دي د ملک څخه وتلي دي، دوی زړه نه شکي چې خپل وطن ته راشي، ولې ناراضي په څه سبب څه کولی سو چې دا جرنالستان راشي. دوهم لودین صاحب محترمه پوښتنه مې دغه ده، اوس زه مثال خپل ځان در شویم، که زه وغواړم چې د ازادي راډیو یو خبریال سم په هلمند ولایت کې، نو زما سره دا وام نه سره لودین صاحب محترمه، ځکه که مثال د خبرې په طالبانو کې یو چا مینه مالته هغه دفتر ته ورځم، د خامخا به د دې خبرو تاجره ومه، نو زما په فکر دا خبریالان هم باید چې داسې یو ذهنیت ولري.
بلې، اما اتل صاحب، تاسو وایئ چې که زمینه برابره سي حتی ازادي راډیو سره هم کار کوي د راپور ورکونې په برخه کې. مخکې زموږ میلمنو ویل چې ځینې محدودیتونه دي، مثلا انتقادي برخه کې ډیر کار نشي کولای، که غواړي چې راپور ورکونه وکړي یوازې مجبوري چې هغه مثبت پیښې راواخلي، او هغه ځینې نیوکې چې دي، ځینې انتقادونه چې دي، هغه سره تماس ونه نیسي. فکر کوي چې هلمند کې د طالبانو ځایي چارواکي دغه زغم لري چې انتقاد هم زغمي او هغه ستونزې هم راپور شي چې یو څه د حکومت خلاف دي؟
بېلکل لودین صاحب محترمه، زه خپل ځان در شویم، ولکه زه دې چا پروا ولرم چې یو خبرې مثال د خبرې حقایق باید چې موږ ولس ته ووایو چې حقایق څه شي دي. که مثال د خبرې د دې مرکزي چارواکي دي، زه غواړم چې د دې مرکز ته ورته حقایق باید چې ولس ته روښانه کړم. هېڅ زما سره دا وام نشته لودین صاحب محترمه، هېڅ پروا نه لرم که په تېر حکومت کې مثال زه ژورنالیست ومه، باید وسم هغه چې کار وکم ولی سړی په
داسې یو شمېر خبریالان ونیول شول. اتل صاحب همدې هلمند کې ځینې محلي خبریالان مثلا هغه بسم الله وطن دوست او مثلا یو شمېر نور خبریالان یا هغه د متی الله ویسا چې مثلا د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین کوو دوی ونیول شول او د طالبانو حکومت په بیلابیلو تورونو باندې محکوم کړل او زندان ته واچول.
بالکل الدین صاحب محترم هغه خو د حکومت مثال د خبرې پر دې باندې دغه شک و چې مثال دی د خلک را پارول د حکومت په ضد باندې داسې تبلیغات کوله هغه سي ژورنالیستان چې بل الدین صاحب محترم وسم دغه نه وکړي خو زه وایم چې مثال د خبرې یو خبریال باید چې بېطرفه پاتې شي و د ازادي راډیو ژورنالیستان زموږ د دې راپور مثال د خبرې اورو هر راپور ما اورېدلې دي حقایق کې ویلي دي بالکل چې مثال د خبرې استونزې هغه د حکومت کې مثال د خبرې کړه
طالبانو محلی چارواکی یا طالبانو چارواکی ورسره ډیر ستونزه نه لري کور ودان له نظر نه مو ډیره مننه. وجدانی صاحب تاسو تر اگر زو دغه اتل صاحب ته پوښتنه یو برخه هم تاسو کورته جواب کړئ. اتل صاحب وایي چې اکثره خبریالان له افغانستانه وتلي دي او د افغانستان د اکثرو ولایتونو یا د لرې پرتو سیمو پیښې له پوښښه لرې پاتې کیږي. څه وچی وای چې د افغان خبریالان بیرته افغانستان ته راشي او خپل راپور ورکونه یا خپل دنده پیل کړي او دغه د رسنیو چارې او د رسنیز فعالیتونو برخه لا پیاوړې کړي؟
زه اول کې اتل صاحب خبرو ته احترام لرم. لکه څنګه تاسو هم وایئ تاسو ګوري د یو هفته وړاندې هم ځنه خبریالان په افغانستان کې ونیولل شو او موږ هم ځنه اعلامیه د فدراسیون لخوا صادر کړ. نو تر اوسه پورې هغه خبریالانو ته چې هغه د طالبانو په ځنو کړنو باندې انتقاد کوي د هغوی ژوند مسؤل نه ده په افغانستان کې. کله چې موږ د انتقاد موضوع خبره کوم انتقاد هدف دا ده چې په یو جامعه کې ټولنه کې اصلاحات تر منظره شي او بل خوا ته حاکم نظام په افغانستان کې هغه کړنې چې کوي هغه دوی سره په مخالفت باندې ده هغوی په کار دغه موضوعات اصلاح کړي. تاسو عدل صاحب وایي څه خبریالان د بیرته راشي افغانستان ته انده اوس تاسو وګورئ ازادي راډیو اندغسې نور بین المللي رسنیو باندې اوس په افغانستان کې ولې بندیز دوی زنه مورد باندې لګول سوی ده ولې چې دوی زنه میلمانه کله دعوت کوي دوی ډیر په واضح ډول کولی شي د طالبانو دا کړنو باندې انتقاد وکړي. څه دغه مورد په داخلي رسنیو کې تر حده پورې د هغوی د کنټرول لاندې ده. په زنه مورد کې موږ راپورونه لرو زنه میلمانه چې کله د کورنۍ رسنیو لخوا بلل کیږي او هغوی کله چې انتقاد کوي په رسنیو باندې او کله چې موږ خپله داخلي رسنیو سره زنه بحث لرو لکه څنګه چې تاسو سره لرو هغوی مخکې نه چې برنامه سوري سي موږ ته وایي چې د انتقاد په برخه کې تاسو کوشش وکړي چې لږ احتیاط وکړي. دا په دې معنی دی چې ته تر اوسه پورې ازادي بیان په واقعي ډول په افغانستان کې اوسې متاسفانه نشته. بلخوا هغه مثبت برخه په افغانستان کې لکه څنګه تاسو هم باندې اشاره وکړه هغه په بازسازی په برخه کې یو اندغه سي نور مورد دي صرف دغه مورد باندې د ټولو رسنۍ فوکس دی مورد باندې ده. خو کله چې دغه مورد وي کله چې رسنۍ ته د شیطان خطاب کیږي کله چې ژورنالیستانو ته د جاسوس خطاب کیږي کله ژورنالیستان نیولل کیږي شکنجه کیږي په زندان کې اچول کیږي هغه نو وروسته ورنه تعهد اخیستل کیږي حتی دا تعهد ورنه اخیستل کیږي دغه خبریال نه هم رسنۍ نه هم څه دوی نور نشي کولای چې په دغه رسنۍ کې خپل کار ته ادامه ورکړي. نو کله مونږ کولای شو چې خبریالان بیرته د نورو هیوادو د بیرته راشي افغانستان ته او دوی خپل هغه وظایف چې د تیر په آزاد ډول په افغانستان کې ترسره کړي تر څو پورې چې یو قانون نه وي په یو جامعه کې چې ټول هغه قانون ته احترام ولري د قانون په چوکاټ کې ګوري کچېره یو رسنۍ تخطی کوي کچېره یو ژورنالیست تخطی کوي نو هلته په کار دی یو مرجع ورته ووسی لکه چې په خو هغه ته مراجعه وکړي هغه نو وروسته د دې موضوع په کار دی وسیړل شي هغه وروسته بیا عدلی او قضایی ارګانو ته معرفي شي. نو کچېره دغه مورد وي یو مورد نور غواړم چې اضافه کړم لکه چې څنګه چې سرګن صاحب وویل چې په خصوصي کوم بندي چې لګېدل سوی دی په پکتیا کې د دې حل لاره به پیدا شي. موږ هدف هم انداده چې طالبان راشي کله یو بندیز لګی د دې بندیز د حل لپاره په کار دي خلکو سره مشوره کوي د دې بندیز د حل لپاره یو بدیل لاره پیدا کړي. څو پرې چې دوی د بدیل لاره ورته پیدا کړي نه وي دوی راځي صرف بندیز لګی او بدیل لاره ورته نسته که بدیل لار ورته پیدا کی ز فکر کون صدا بیا یو خه کړنه بوی اصلاحات برشی په جامعه کی.
بله کور ودان وجدانی صاحب سلامت اوسئ.
ویلې چې شیز مو خوشبون کې به ډیر مخه کړی دی
حضرت دوی دوی نه یو کرپتین کې یو کو قزان یعنی چی
اوریدونکو تاسو اړیکونه سي خبرونه سره ځوان فکر خبرونه دا یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو ناوړی
مانه له جین صاحب تاسو سلام او استاد سي استودیو قرآن سلام دا مهال حبيب رحمان ځواک هم ایران هیات وي تماسلی ولې دی
ښه ځواک صاحب له ایران مو اړیکنی ولې ستړي مشي تاسو د رسنیو پر رول باندې څومره خبري او څه فکر کوي چې پر رسنیو کې د خځو حضور او یا هم پر رسنیو کې د خځو غږ څومره مهم دی
ولا د خځو رول پر رسنیو کې ډیر مهم دی دا چې موږ کم په ایران کې کوم د غوینو د ټول کار باید تر خځو مختوري دي په تاسو په لاره چې په افغانستان کې
بلې زواک صاحب فکر کوم د زواک صاحب انټرنیټي اړیکه سمونه د مهرباني زواک صاحب غږ مولا وصل دی خبري وکي زواک صاحب غږ مولا فقط لږ زره مغه کمزورې شو کله خپل ځای بدل کړي او خبرو ته ادامه ورکړي په دې لړ چې دا ځل مغه وورو مهرباني زواک
صاحب ستونزه
فکر کوم ستاسو خواته د انټرنیټ د نو اوس مغه سم دی خبرو ته ادامه ورکړي مهرباني
مان درته وایم مان چې دلته موږ کوم په ایران هیواد کې دلته شوزو ته ډېره پاملرنه شوی ده دلته هر څه رانیول خرڅول شجي کې په کومو ادارو کې ډېرې شجي کار کوي دومره نارینه ته اعتبار نه ورکوي لکه شجي چې اعتبار ورکوي نو په افغانستان کې متاسفانه چې شوزو ته هیڅ پاملرنه نه شوی حقوق یې نه دي پر ځای شوي
بله ډېره مننه زواک صاحب سلامات اوسئ چې له ایران هیواد نه مو اړیکه نیولې وه کور ودان
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فان سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
سرګان صاحب تاسو ته درځو د بحث حمله کې شیبي پاتې دي بحث به سره راټول کو سرګان صاحب مخکې اتل صاحب له هلمند اړیکې نیولې و ویل چې په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې خبریالانو ته خاص ستونزه نسته البته هغه خبریالان د پټکو چې بے پلاو وي او د کوم لوري په ګټه یا زیان باندې کار ونه کړی تاسو چې په سویل ختی زون کې کار کوي آیا تر اوسه زورول شوی یا د داسې راپور پر سر باندې در سره حساب کتاب شوی دی او کنه وایي چې دغه اندېښنې دومره پر ځای نه دي او آزاد خبریالان په آزاد کار کولی شي
ډیر مننه لودین صاحب دا چې موږ عملا دلته کار کوو او وضعیت له نږدې ګورو که یو طرفه قضاوت تیر شو په دې برخه کې هغه ټولې ستونزې چې ممکن له دې وړاندې په افغانستان کې وي یا د رسنیو په برخه کې یا د خبریالانو په برخه کې دا به نه وایو چې سل فیصده وضعیت ښه دی بلکه یا ستونزې چې موجودې وي ممکن اوس هم ځینو وختونو کې خبریالان دغه ستونزو سره مخ شي یا رسنۍ دغسې محدودیتونو سره مخ شي تاسو د کار خبره وکړه زه خپله په دې برخه کې چې له سویل ختیځ ځونه کار کوم هغه ډول رپوټونه تر اوسه چې زما په زړه راغلي او واقعي هغه ستونزې چې زه پوهېږم چې دا باید رپورټ شي او په دې برخه کې ما هغه اصول چې ژورنالیزم موږ ټاکلي مراد کړي نو زه کوم چارواکي یا حکومت په دې برخه کې نه یم رانیولی تر څو هغه لمه پوښتنې وکړي زه ډېر دغسې مثالونه لرم چې ممکن زما ډېر رپورټونه ډېر ننګوونکي وي یا دغسې رپورټونه یې چې هغه د حکومت د نیمګړتیاو بیان په هغې کې شوی وي خو دا رپورټونه به دغه سی شکل کړي چې په هغې کې ټول اصول پلي شوي دي او له همدې امله تر اوسه په دې برخه کې ماته کومه ستونزه نه ده
راغلې سرګن صاحب د بېلګې په توګه یادولی شئ داسې راپورونه چې مثلا تاسو جوړ کړي وي چې په هغې کې په یو ډول په محلي چارواکو باندې نیوکې شوي وي یا هغه ستونزې چې په سویل ختی زون کې هغه تاسو راپورته کړي وي داسې د بېلګې په توګه یادونه کولی شئ د ځینو راپورونو او که نه غواړئ چې یادونه وکړئ
بله ما د خوست د عامه روغتیا په وضعیت همدغه ډول رپورټ کړی دی. زه مثال ورکولی شم چې هغه ډېر ننګوونکی و. په دې برخه کې ما نه پوښتنه هم شوې ده چې مثلا دا رپورټ خو هغه سرچینې چې په دې کې وې زه له دې وتلی یم او کوم چارواکي نه یم رانیولی چې ولې ته دا رپورټ کړی یا په دې برخه کې زه ځورولی یم. دغسې نورې بېلګې هم شته. تر ټولو هغه اساسي اسانتیا چې په دې برخه کې موږ یادولی شو دا چې وړاندې په لرو پرتو سیمو کې د خبریالانو فعالیت ډېر کمرنګه و. وړاندې ځینو مېلمنو یادونه وکړه، ځینو اورېدونکو یادونه وکړه چې د لرو پرتو سیمو هغه ستونزې د پخوا په پرتله نه انعکاس کېږي یا خبریالان نه شي کولای. خو زه په دې برخه کې زما نظر مختلف په دې دی چې زموږ اوسنی رپورټونه تر ډېره له لرو پرتو سیمو دي، ځکه خبریال کولی شي په اوسنیو شرایطو کې په ډېره اسانه توګه یوې لرې پرتې سیمې ته بغیر له کوم ډاره بغیر له کوم ویرې لاړ شي، هلته دغه مشکلات راواخلي چې د خلکو دي او مخامخ یې د چارواکو مخې ته کېږدي. زه د همداسې یو رپورټ بېلګه ورکولی شم چې په خوست کې نږدې 6 کاله یوې سیمې ته خبریال نه دی تللی، خو میاش وړاندې یعنی تقریبا یوه نیمه میاش وړاندې زه تللی یم. دغه خلکو یوه ستونزه مې راخیستې چې هلته په 6 کلونو کې عامه خدمات نه و پیل شوي. خو زما د همدغسې یو رپورټ له برکته میاش وروسته دا ستونزه چارواکو سره شریکېږي، هلته خلک له عامه خدماتو برخمن کېږي او چارواکي په دې قانع دي چې هغه ستونزې چې واقعي دي خبریالې راواخلي، دوی کولی شي رپورټ کړي د چارواکو مخې ته کېږدي او دوی په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي.
هو سرګن صاحب، مننه. بحث پای ته رسوو. فقط غواړم له تاسو نه وروستۍ خبرې واورم څه وشي چې دغه کومې قانوني ستونزې چې تاسو په سر کې یاد کړې چې هغه اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه ده، مثلا د رسنیو د قانون نه موجودیت دی او د طالبانو ځینې تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې مثلا په ولایتي کچه باندې دغه تګلارې عملي کېږي، لکه په خوست او هلمند کې چې د خزینه خبریالانو یا د خزینه پر غږ بندیز دی. لاندې سپارښتنې مو څه دي د وضعیت د لا ښه کولو لپاره؟ بیا به له نورو مېلمنو سره بحث راټول کړو.
ډېر مننه لودین صاحب. دا چې په هېواد کې لا هم ډېر تکړه خبریالان شته یا د ژورنالیزم د مسلک ډېر مسلکي کسان شته، زما نظر به دا وي د رسنیو د وضعیت د ښه والي لپاره یا د خبریالانو د وضعیت د ښه والي لپاره چې په دې برخه کې حکومت د همدغسې مسلکي کسانو سره کښېني، مشورې وکړي او دلته له هغه توپیري چلند چې یا مثلا د شریعت په بڼه کېږي یا د افغاني کلتور په بڼه کېږي، زه وایم د ټولو افغانانو کلتور سره ورته دی، د ټولو افغانانو دین یو دی او د ټولو افغانانو خبره یوه ده.
کور ودان څرګند صاحب، ورزو د بحث بل میلمنې ته. میرمن فاطمه سبا، ستاسو په نظر د حل لارې چارې څه کېدلی سي؟ څه وسي چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه داسې پیاوړي پاتې شي او په دغو فعالیتونو کې د ښځو ونډه هم د پام وړ وي؟ لاندې سپارښتنې به مو څه وي؟
البته په تېر حکومت کې چې یو ځینې نهادونه وو چې هغوی د عامه پوهاوی په برخه کې، البته خبریالان ته په هر اوس چې دی حاکم نظام چې دی دغه لوی ستونزه ده، خو یو بل هر خیم هم شته دی چې هغوی کورنۍ دي چې ځینې کورنۍ اصلا اجازه نه ورکوي خپل یو لور ته چې باید هغه په رسنیو کې کار وکړي. د هغوی ذهنیت د خبریال په وړاندې ډېر زیات منفي دی، ښځینه خو لا پاتې خبره.
تاسو وایئ چې که عامه پوهاوی زیات شي ممکن د طالبانو د حکومت د چارواکو ذهنیت هم یو څه بدل شي او د رسنیو په وړاندې دغه ستونزې او ننګونې هوارې شي؟ کور ودان فاطمه سبا، ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې ځوان فکر خبرونه کې مو زموږه ملتیا وکړه. ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو، له خبریال او د ښځو د حقونو له فعال فاطمه سبا، له آزاد خبریال حشمت الله وجدانی او دغه راز په سویل ختیځ زون کې د شمشاد تلویزیون له خبریال عیسا سرګن صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زموږه خبرونه 24 ساعته اوریدلی شئ.